پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د روان وضعیت حال درکوو. افغانستان کې بشري ناورین ته اندېښنې.
یونیسف از ډیپلی کنسرنډ بای
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښنه لري. د 2023 کال لپاره شاوخوا 1500 ماشوم
او د کندهار مسولین وای پر خارې نن سهار د طالبانو بریدونه په شا کړی دي.
د و موزه انجلاسمه حوزه او همدارنګه کوتل مرچې په ساحو کې د پر پوسټو باندې حمله وکړه.
د خبرونه تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. مخکې لدې چې د او نورو راپورونو تراشو اسمت ساروان استډیو ترغلی چې تاسو ته تا د ساعت خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره په مزار شریف کې دی. د امریکا ولسمشر وایي له افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمان نه دی او د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان له لوی درستی سره پر افغانستان خبري وکړي. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود آزادی رادیو ته وویل ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همدارس د بلخ د ولایتي شورا له غړیو، د شمال قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وبیني. د بلخ د والی ویاند منیر فرهاد وای ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قماندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شندولو په اړه خبري وکړي. لبلې خو د ملي اسلامي جنبش ګوند ویاند احسان نیرونن سهار ازادي رادیو ته وویل دوستم په مشهد د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده چې د دښمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلابیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږي کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځای او څنګه پیل شي.
د جنبش ویندوی زیاته کړه مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولې. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو له نیولو سره د طالبانو لاسته د ورغل یو ولایتي مرکزونو شمیر 9 ته ورسید. حکومتي چارواکو د فیض آباد او پلخمري د سقوط په اړه څه نه دی ویلي، خو سیمه ایزو سرچینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړي چې دواړه ښارونه سقوط شوي دي. د بدخشان سیمه ایزو چارواکو چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نمونه افشا شي ویلي چې طالبانو د بهاره کلوسوالۍ له نوری پر فیض آباد شار حمله وکړه او د ولایت مقام او نوری دولتي ودانۍ ونیولې. همدارس له بغلان ولایت ازادي رادیو ته رسیدلې راپور نوې چې په لخمري شار په بشپړ ډول د طالبانو په ولکه کې دی او دولتي ځواکونه ترې وتلې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډه پوځي مانور پایته ورسوله. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د افغانستان او تاجکستان د سرحد په 40 کیلومتره کې په دې تمریناتو کې چې تیرونه پیل شول او پرون دوشنبه د اګست په 10مه پایته ورسېده، د روسیې، تاجکستان او ازبکستان 2500 سرتیرو ګډون کړی و. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوز د لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبري وکړي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې لمخي هلوسی آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت وساتي. دا خبرونه له ساجی راډیو اوري. الجزائری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشتلشه 240 تنه مړه شوې دي. دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تابون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د پاو سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلې دي. د الجزائر د ځنګلونو په اور کې 25 سرتیری هم وژل شوی دي. دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې یو ولس نور سرتیری ژوبل شوی دي. الجزائری چارواکي وایي چې د دوشنبه تر ماښامه پورې په څه باندې 80 ځایونو کې اور لګیدلی و. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرائیل ته لاړ. د لکل چې ویلیام برنز د تیر کال په ژمي کې د سی آی ریاست ترلاسه کړی، لومړی ځل دی چې اسرائیل ته سفر کوي. ویلیام برنز د اسرائیل ولسمشر صدر اعظم او نورو چارواکو سره ویني. اسرائیلی رسنۍ وایي دغه هیواد چارواکي د سی آی ای له مشر سره په خبرو کې په دې پوهیدل غواړي چې آیا په ایران کې د ابراهیم رئیسی له وخت رسیدو سره سره د بایدن حکومت د ایران اتمی موافقه ته د ورګد زیدو په لټه کې دی او کنه دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کول شي چې زموږ په ویب پاڼه کې هم ولولي. ادرس دی azadiradio.com. یو ځل بیا د اوریدونکو هرکلای کوو. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ناامنیو په څپو کې شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. خاغلی غنی د غلطه لزایي چارواکو سره کتلی او مارشال عبدالرشید دوستم ته هم دنده ورکړې چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو پر ضد د جګړې مشري وکړي. دا چې خاغلی غنی نور څه ویلي دي، څه لیدکاتې سره کړي، زموږ خبریال استودیو ته وصل دی. ستړي مشي که چیرته اوریدونکو ته دا وایي چې ولسمشر غنی په څه هدف بلخ ته ولاړ او هلته څه ویلي دي؟
ولسمشر غنی بس ته په خپل سفر کې د ولسی پاسون کونکو پر تجهیز او انسجام تاکید کړی دی. د ولسمشر مرستیال ویان محمود لطیف ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی په دغه سفر کې له سیاسي چیرو او د بیلابیلو احزابو له مشرانو سره کتلی دي. محمود زیاته کړه چې ولسمشر د شمال زون له مهمو چیرو لغه جمله له مارشال دوستم سره، عطا محمد نور او همدارنګ جمعه خان همدرد او محمد محقق سره فوق العاده غونډه ترسره کړې او همداراز جنرال مارشال دوستم ته دنده سپارل شوې چې په شمال کې د جګړې مشري وکړي او همدارنګ د ولسی پاسون کونکو مشري دای تر سره کړي. د دې ترڅنګ د ولسمشر مرستیال ویان همداراز وویل چې ولسمشر غنی د ورځې په دوام کې به د بلخ د ولایتي شورا له غړو، د شمالي ولایتونو له قومي مخاورو او همدارنګ په شمال او شمال ختیځ کې د امنیتي چارواکو سره به هم ګډه ناسته ولري او د طالبانو پر ضد د پاسونوالو د راپورته کولو همدارنګه د شمالي ولایتونو کې د سرتاسري عملیاتو د ترسره کېدو په اړه بحث خبرې وکړي. خو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې وروسته خبریالانو ته وویل چې دای په فاریاب، سرپل، جوزجان او تخار ولایتونو کې خپل کمانډانانو ته دند سپارل ترڅو د طالبانو پر وړاندې ولسی پاسونونه راو پاروي. همدارنګه ویل شوی دی چې د عملیات مشتی د بلخ ولایت څخه ترسره کیږي اخو بیا د طالب بانو ویان زبیح الله مجاهد از رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه تحرکات به نتیجه ور نه کړي او ډیری سیمې اوس د دوی تر کنټرول لاندې دي.
بله، او که لږ زره په د شمالي ولایتونو کې په امنیتي وضعیت باندې راته وغږیږي، هلته تازه حال څه دی؟ پرون چې راپورونه وو فیض آباد او پلی خمری کې هم طالبان ننوتل، سیمې لاندې کړې، هلته تازه وضعیت لنن سهار تر غرمې پورې څه دی؟
په فیض آباد ښار چې د بدخشان ولایت مرکز دی، نن سهار طالبانو نیولی دی. هلته دوی یو زندان مات کړ، تقریبا 900 زندانیان یې آزاد کړل. لغه پس دوی د ولایت مخام ماڼۍ خپله کړه، د امنیه قوماندانۍ ته ورننوتلي دي، او د ورځې په دوام کې یې له خلکو سره، له سپین ږیرو او مخورو سره غونډې درلودې، او له دوی یې غوښتنه کړې چې هلته خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. خو سره له دې هم د فیض آباد وضعیت داسې نه دی چې خلک روحیه ولري او خپل اټۍ اخلاص کړي او کار کې ګڼه ګوڼه نه لیدل کېږي. همداراز په پلي خمري کې هم وضعیت د اندېښنې وړ دی. ډیری خلک تښتېدلي دي د جګړو او ناامنۍ له امله لرو پرتو سیمو ته، او د دې تر څنګ په پلي خمري کې په پام کې ده چې 209 د پامیر قلوردو چې شمال او شمال ختیځ ته مربوط کیږي، هغلته هوایی بریدونه ترسره کړي. اخوا بیا په تخار کې، په سرپل کې او جوزجان کې کومې سیمې چې د طالبانو تر ورکې لاندې راغلي دي، خلک خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي.
ډیره مننه. کور مو ودان د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر حال راکو، او دغه راځي د شمال او شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت هم را سره شریکو. دا چې ولسمشر محمد اشرف غني د مارشال عبدالرشید دوستم په ګمارنې کوم اهداف غواړي ترلاسه کړي، آیا د مارشال عبدالرشید دوستم راتګ د جګړې قومندې ته په شمال کې د جګړې کرښې به ورسره اغیزمن شي او کنه طالبان به په شا شي او کنه، د همدې موضوع د تحلیل لپاره دا مهال را سره د پوځي چارو کتونکي جنرال عتیق الله امرخیل سټډیو ته وصل دی. امرخیل صاحب، ستړي مشي، تاسو څه فکر کوئ د جګړې قومندې ته په شمال کې د مارشال دوستم را وستل به د جګړو پر لیکو څه اغیز وکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. اگر څه حرکت ډیر ناوخته صورت نیولی ده، مشکلات به اسانه نه وي. دا مفته خبره نه ده، د جګړې خبره ده. په داسې وخت کې چې همدغه یو بلخ پاتې ده او یو فاریا پاتې ده، اما د دې راټولول زه فکر کوم ډېر مشکله خبره به وي. خو پر هر صورت اصلي خبره چیرته ده؟ اصلي خبره دا ده چې دغه حالتونه دوی خپل ولایتونه و نصف ساتل، اما پړی ټوله پر رئیس جمهور اچوله. رئیس جمهور اچوله چې ګواکې دی خپل دا ولایتونه طالبانو ته تسلیموي. دا ډېرې اوازې دي، دروازې دي، او په فیسبوکو کې مې یو تعداد نوي شکل هم خلک چې دا مسایل د قومي ته لمن وهي، دې خلکو نوشته کول. دا سړی مجبوره سو چې دې کار ته لاس واچوي، خپل هم سره لاړ شي او هلته دا کار ته سر سامان ورکا. مگر اوس دا څه فکر وکړي تاسو؟ زیاده وو ولایتونه چې هلته قوتونه ټول به تلاشي شوي دي، په شا تللي دي. اوس د هغو مشکلات به څومره زیاتې، راټولول یې څومره مشکل دي. خو خیر، په هر صورت نو که چېرته داسې دوی سره راټول شي، دلته به دا جګړه خدای وکړه چې قومي شکل ونه نیسي. نو که اما شکل ونیسي، تنه مخالفینو په مقابل کې جګړه کوي، دا به یو خبرې. اما که قومي شکل ونیو او داخلي جګړې ته لاړه، بیا به دا ډېرې مشکلې خبرې، او دا به ډېره افغانستان کې به ډېرې وینې تویې شي، ډېر مشکلات به پېښ شي. نو په دې خاطر باندې دلته د اندېښنې ډېرې زیاتې دي.
بله، امرخیل صاحب، بلخ یو څه ستراتیژیک موقعیت لري په شمال او شمال ختیځ کې، تر ټولو مهم ولایت ګڼل کیږي. همدا لامل دی چې حکومت هم نه غواړي په اسانه له لاسه ورکړي. بلخ څومره کولای شي د نور شمالي او شمال ختیځ ولایتونو د بیرته نیولو لپاره د یو ښه نظامي موقعیت په توګه ثابت شي؟ یعنی دا جګړه به په لاندې وخت کې دوه درې اونیو کې تغییر شي، فکر کوي؟
دا خبره ده کنه، دا اول منګو ته د شمال وضعیت وڅېړي، نو راځي چې رښتیا خبره وکړو، دا وطن ته هم رښتیا وایي، دا خلکو ته هم رښتیا ووایي. په شمال کې داسې حالتونه مابین ته راغله مخکې له دې نه چې جګړې شروع شي، یو تعداد توپک سالارانو او یو تعداد قوماندانانو په خپلو قوم باندې ډېر ظلم وکړ، په خلکو یې ظلم وکړ، په اولادو یې ظلم وکړ، په ښځو یې ظلم وکړ، ځکه ترې واخېستې. ډېر مشکل شرایط یې د خپل خلکو ته پیش کړي چې حتی یو تعداد خو په نامه د خراسان سو، یو تعداد نه منوي افغانستان نه منوي، او دا خبرې راپیدا شوې، دا مشکلات چې راپیدا کړې، خلک په تنګ راغلل. داسې زر زر دا ولایتونه چې تسهیل څه خلکو اردونه دفاع ونه کړل، د خپلو مشرانو نه دفاع ونه کړه، له همدغه خلکو نه چې دا توپک سالاران او قوماندېونه دفاع ونه کړه، ځکه دوی په تنګ راغلي وو، ظلمه په تنګ راغلي وو.
امر خیل صاحب، اوس لنډ وخت کې بیرته د دغو ولایتونو یا د دغو ښارونو نیول امکان لري؟ فکر کوي په یوه اونۍ یا دوه اونۍ کې
اجازه راکوي که نه؟ اوس اجازه راکوي. آیا اوس داسې تبعید شته چې په دغو ناخوالو باندې ملهم کېدي؟ داسې طبیب به څوکي چې دوی بیا سره راټول کا، دوی بیا سره دوی اوس اروپا کې کا، او دوی سره اتحاد او اتفاق ته ورولي؟ دا مشکله خبره ده، دا یوه خبره. دویمه خبره دا ده، تر هغه پورې چې موږ ټول خپل ځان افغانان ونه ګڼو، د افغانستان ونه ګڼو، تر هغه پورې د دې جګړو مهار کول کار از آسانه خبره نه ده. طالب هم زمونږ ده، بل څوک نه ده، تمری هم زمونږ ده، سلبای نزی هم زمونږ ده، همدغه د افغانستان ورونه دي. بل سره موږ هم خپله د ټول سره ورونه، هر وخت چې موږ سره دغسې یو مفکوره پیدا شو چې موږ ټول ورونه یاستو، قومونه مهم نه لري، هر څوک هرته ژوند کولی شي، لکه ورور غوندې ژوند کولی شي، نو ته په دې واضح ده چې هم په جګړه کې کامیابي شته، هم په سوله کې کامیابي شته.
ولسمشر د پاڅون کوونکو پر تنظیم ټینګار کړی دی. جنرال صاحب، پاڅون کوونکي ولسی خلک څومره کولای شي د امنیتي ځواکونو تر څنګ ګټور ثابت شي؟
ګپم ده، خبرم ده، دا خو دوی مخکې هم دې لاره کې دغه وکړه کنه، مثلا لاړ شمال ته پر آمد دویم مقاومت خلک سره ټول خراب را روانو له توپکو سره، اما هیڅ نتیجه یې ورنکړه. د هماغه مشرانو شاته ونه درېده،
بله،
دوه نفر هم شاته ونه درېده. اوس که څوک وکولی شي دا سره راټول کړه یو ځای ته سره، او دوی په دې سړه چې د افغانستان د پاره طبعاً څه واضح خبره ده چې دوی به څه موافقت په لاس راوړي، اما که خلک نه دوی نه ترېدلي په اصطلاح او ترېځي، او یا اوس داسې مفکورې د دوی سره دي چې چا خیانت کړی، چا صداقت کړی، چا خیانت کړی، چا صداقت کړی،
ډیره ډیره مننه. د امنیتی او پوځي چارو کتونکو جنرال عتیق الله امرخیل و چې په شمالي ولایتونو کې د محمد اشرف غنی د سفر او هلته د امنیتی او دفاعي ځواکونو د لیکو د بیا جوړیدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې درته په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. د کندهار د جګړې او د غراس په افغانستان کې د جګړې لکهبله د رامنځته شوی بشري ناورین په اړه هم درته وایو. خو اوس راځي چې د ورځې اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه په بازارونو کې د خامو موادو او اوبلن غازو د بیې لوړیدو او په بندرونو کې د حکومت نه همکاري لامل اندېښمنه ده. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو برخو کې جګړې او د مخالفینو لاسونو ته د یو شمېر مهمو بندرونو لوېدل د تیلو او طبي غازو د واردولو پروسه له جدي ننګونو سره مخ شوې ده. د سوداګرۍ خونه وایي د حکومت تر کنټرول لاندې بندرونو کې هم حکومت او د ګمرک چارواکي نه یوازې اوبلن غاز واردولو لپاره اسانتیاوي نه برابروي، بلکې سوداګر لا هم په بندرونو کې له پیچلي او وخت نیولو پروسیجرونو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې پر حکومت غږ وکړ چې د خلکو اړتیاوي شته ستونزو او د هیواد نازک وضعیت ته په پام کې نیولو سره د اوبلن غاز واردونکو ستونزو لمنځوړلو په برخه کې ګړندي ګامونه واخلي. دا په داسې حال کې ده چې تازه افغان ولسمشر د خصوصي سکتور سوداګرو ته ویل ویلی چې تر یوې میاشتې پورې به یې په ازمایښتي ډول ګمرکي تعرفې ورته معاف کړي. سوداګرۍ خونه د دې اقدام هرکلی کوي، خو په لا نورو اسانتیاوو ټینګار کوي. دوی ته دا ستونزې وروسته تر دې ډېرې شوې چې طالبانو د افغانستان په لویدیځ، شمال او جنوب ختیځ کې لږ تر لږه شپږ سوداګریز بندرونه ونیول. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د لغمان د وطن ګټو بند سروې بشپړه او ډېر ژر به عملي چارې پیل شي. د اوبو ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې، هیوادوالو ته د کار پیدا کولو په موخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. د وطن ګټو بند چې دیرش متره لوړواله لري، دیرش میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کوي او د سلور میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د دې بند په ډیزاین 1.5 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 2.5 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 14 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1490 افغانۍ.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي، خو چارواکي وایي چې دا بریدونه یې په شا تمبولی دي.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستيال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په ومه 9:15 اوځکی د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوسټو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 نور ټپيان سوي دي.
نن سهار وسلوال تراګر د وحشي کرنو په سیر دازل بیا د کندهار ولایت د وموزه 15 هوزه او همدارنګت کوتل مرچی په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ نه شو. په دغه جګړه کې د تحقیقګرو طالبانو 15 تنه ووژل شو او اته تنه تپیان شو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په دریمه شپږمه او 15 اوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوسټو بریدونه کړي، او په ومه او اتمه اوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو لسیمو دوه مړي او 40 ټپیان وربل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه ملکیان او په لویشتبیانو کې اڅوار لس ملکیان شامل دي چې یو ولس شدي او ماش ماندی. د شاغلی فرهاد په خبره د غمړی او ټپیان د کندهار شهر لدوهمي دریمه شپږمه اومه نهمه او 15مه اوځي د غرختون ته ورول سوي دي.
په راپور کې مو د کندهار د جګړو په اړه واوریدل، او له غوړاندې هم د شمالي ولایتونو د جنگي وضعیت په اړه. هم د جنگي وضعیت په افغانستان کې بشري وضعیت هم خراب کړی دی. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نورو نړیوالو ادارو په دې اړه اندېښنې ښودلې چې جزئیات یې له سالم احمد سالی نه اورو.
عبدالولی پاتیال له 14 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسیدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زمان او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابل ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابل ټول عامه خدمات په ټپه درېدلې او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خریدو فروش باندې پشاک، هر سړی په خپل کور باندې ناشته. کچالر درلوده کچا ډیره، هغه به یا خوري یا بیسټی. کینه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوند مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیریدو جګیږي.
خوراکي توکي او ضرورت غیر خوراکي توکي بے حد لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحه کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
UNICEF is deeply concerned by
UNICEF په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښنه لري. د 2023 کال په پیل کې شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، لسلګونو نورو ماشومان او ماشومتوب ترول شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلولو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړ. هغه پرون په جنیوا کې وویل ملکی تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي او د بشري حقوقو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنگي جرم او د بشريت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو لمخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو شهرونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 1101 نور چاپیان سوي دي. د دې تر څنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ویتو رینو ویلي چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسیدلی دی.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
په دویمه نیمایي کې درته د زهرو کاروان پروګرام هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې د کابل چاپ رسپانو نن څه تبصری او مقالې خبرې کړي.
هیواد ورسپانې لیکلي له هغه رئیس چې پر افغانستان د جګړې تر شا د پاکستان لاسونه بربند شوي او د پاکستان ملیشې پاوز او سارګری ډلې او همدارنګه د هغوی لخوا روزل شوي ترهګریزي ډلې له طالبانو سره یو ځای افغانستان ته راغلي، نو د پاکستان پر ضد افغانانو سخت حساسیتونه هم راپارېدلې دي. د لیکوال په اند د پاکستان پر ضد دا مفکوره نه یوازې دلته په افغانستان کې اوج ته رسېدلې، بلکې له کرښې هغې غاړې ته محکوم افغانان هم راپورته شوي او د پښتون ژغورنې غورځنګ په چوکاټ کې د پاکستان د یرغل، د پاکستان د ترهګرۍ او د پاکستان د تپل شوی جګړې پر ضد سره منسجم شوی دی. لیکوال د پاکستان پر وړاندې هغه کمپاین ته هم اشاره کوي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې پر خواله رسنیو افغانانو د پاکستان د په نړیواله کچه تحریم شي کمپاین پیل کړی دی. خو لیکوال نیوکه کړې چې نړیواله ټولنه له بده مرغه د پاکستان دغه یرغل یوازې ننداره کوي چې په وینا یې دا د افغانانو ستره اندېښنه ده او په ټول وس به زور راوړي چې نړیواله نه باید د افغانانو دغه غږ واوري او له دې تپل شوي جګړې وژغوري. ویسا ورسپانې لیکلي چې افغانستان په دې ورسیو کې د ډراماتیکو پیښو شاهد دی. لیکوال وړاندې د روانو جګړو په تړاو په طالبانو نیوکه کړې چې تل د نظم ادعا درلودله، خو په وینا یې اوس چې کومې سیمې دوی لاندې کوي پر خلاف پکې چور او چپاول ترسره کیږي. ورسپانې لیکلي چې دا مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کورونه او دوکانونه سوځول شوي، عمل منفه ودانۍ لکه مکتبونه، پلونه او سړکونه ویجاړیږي او خلک په هدفي ډول له کورونو ایستل کیږي او وژل کیږي. لیکوال پر ولسمشر غنی هم توند نیوکی کړی چې تر قومندې لاندې زیات شمیر ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو سیمې هم د طالبانو لاس ته ورغلی. او اطلاع روز ورسپانې لیکلی چې د ختیځ له نور ولایتونو سربیره جګړو د کونړ په غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامنه سیمو کې ګڼ شمیر د ښوونځیو زده کوونکي له زده کړو بې برخې کړي او مرکز اسدآباد او د کونړ نور سیمو ته کډه شوې دي. ورسپانې لیکلي د دې ولایت له غازی آباد، ناړۍ او ځینې نورو ناامنه سیمو څخه د جګړو له امله شاوخوا زر زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي. لیکوال د جګړې له ښکېلو خواوو هم د جنګ د درېدو تر څنګ غوښتنه کړې چې د جګړو پر مهال د ښوونځي او نور عامه شتمنۍ خپل هدف نه ګرځوي.
دولس نیمې بجې شوې. مخکې لري دی چې تاسو ته د زهرو کاروان اونیس پروګرام خپور کو. اسمت چاروان سټوډیو کې دی چې تاسو ته د دې ساعت لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکړ. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړي غونډه لرله. ولسمشر غنی به د بلخ د ولایتي شورا له غړو او ځینو قومي مشرانو سره هم وویني. طالبانو په چیرو څلوري ساعتونو کې درې ولایتي مرکزونه نیولې دي. د فراه، فیض آباد او پلخمري ښارونو لنیولو سره د طالبانو لاسته د ورغلیو ولایتي مرکزونو شمیر 9 ته ورسید. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپل پوځیانو د استلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبريالانو ته وویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د استلو پر پریکړه پښیمانه نه دي او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. روسیه د افغانستان په سرحد کې د تاجکستان او ازبکستان له پوځي ځواکونو سره ګډ پوځي تطبیقات پای ته ورسول. دا مانورې وروسته له هغه وشوې چې د افغانستان په شمال کې طالبانو یو شمېر سیمې ونیولې. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبري وکړي. الجزایری چاورواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي او د اسرایل او ایران ترمنځ د کړکېچ له زیاتېدو سره هم مهاله. د امریکا د مرکزی استخباراتو رئیس پرون سه شنبه اسرایل ته لاړ.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې سح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه واوري.
دریتن داسې مهال ونیول شول چې له افغانستان څخه د باندې هیروین قاچاق کول. یو نفر چې غوښتل یې 1 کیلو او 1520 ګرامه هیروین چې په سفری باکس کې پټ ایښي او غوښتل یې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې اندونیزیا ته قاچاق کړي، پولیسو ونیو. له دې څخه تر پوښتنو ګرویګونو وروسته د کابل ښار په اتمه ناحیه کې د دې ډلې مشر هم ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ویل دوه نفره نور چې تر 4 کیلوګرام ډیر هیروین په خپلو جامو کې پټ کړي او غوښتل چې هند ته قاچاق کړي، په حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر کې د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. په تخار او ننګرهار ولایتونو کې نږدې 1.5 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار پولیسو تر 10 کیلوګرامو ډیر چارج چې په یو ریکشا کې پټ ایښودل شوی او په پام کې و چې د دې ولایت یوې ولسوالۍ ته قاچاق کړل شي، په جلال آباد ښار کې ونیول. دغه ډول د تخار ولایت سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادي راډیو ویل چې په تعلقان ښار کې یو تن داسې مهال ونیول شو چې غوښتل یې څه اندازه هیروین د ښار ته قاچاق او پر معتادینو باندې وپلوري. او دونه وروستۍ پیښه دا ده چې د محکمو لخوا 10 تنه په مجازاتو محکوم شول. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د نشه موادو د 10 قضیو د څېړلو په تړاو 10 تنه په مجازاتو محکوم کړل. په دوی کې درې نفر ابتدایي محکمې ووشتله او نور یې د استیناف محکمې لخوا د بند په بیلابیلو مجازاتو محکوم شول. د دې مرکز ویاند خالد محید ازادۍ راډیو ویل چې له محکوم شویو اشخاصو سره 19 کیلوګرامه هیروین، 6.1 کیلوګرامه چرس، 4540 لیټره شراب او تر 8 کیلوګرامو ډیر ښیښه نیول شوې وه.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمه پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. صح کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی.
یو بل راپور کې به مو د مسعودی په نوم د وی روغې سوی معتاد میرمنې له حال څخه خبر کړو.
خدام اسلام از ولایت کندز هستم.
زید کندز ولایت اوسیدونکو ما یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوخوله.
دا چې د نشې ګولوی له معتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لمړنۍ مرستې وشي په دې اړه له ډاکټر بریالی میوندوال سره مرکه لرو.
دا ډیر وخت تل سي د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتې انسان خوب ته نه پریږدي.
د فردوس په نوم یو معتاد وای چې پلار مې زما له لاسه مړ شو.
زما د لاسه پلار مړ شو، مور مې قلبي مرض پیدا کړ، ابل مور مې قلبي مرض پیدا کړ.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
یوازې همدا یو موټر خونه دی، بل موټر به ونیسو.
اوس خو لا ډېر لري شوی، بل موټر کله پیدا کی؟ زه توکل په خدای.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د تیر شمسی کال له وروستیو میاشتو څخه رانیولې بیا تر دې مهاله په هرات ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی. په هرات کې د معتادینو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي سره له دې چې په دې وروستیو کلونو کې معتادین ډیر شوي، خو بیا هم په روان شمسی کال کې له هرات ښار څخه د معتادینو راټولولو پروګرام ته پام نه دی شوی. د هرات د ولایتي شورا غړي بیا هغه اړوند ادارې په بېغوري تورنوي چې د نشئی موادو سره مبارزه کوي. دوی وایي چې په ښار کې د نشیانو ډیروالی خلک اندېښمن کړي دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
هرات افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې بهرنۍ هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو لاره بلل کیږي، ځکه نو په دې ولایت کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د دې ولایت پر اصلي معتادینو سربیره د افغانستان د نور ولایتونو زرګونه معتادین هم د هرات پر واټونو شپې او ورځې تیروي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. د هرات ولایت معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول محمد عارف وایي چې سشکار په دې ولایت کې د معتادینو راټولولو هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي شوی، ځکه خو په دې ښار کې معتادین ډېر شوي او خلک یې اندېښمن کړي دي.
عمر معتادین اثر گذشته
په تیری وکال کې د معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډیروالی راغلی دی. حکومت پر روان کال کې د معتادینو راټولولو لپاره هیڅ ډول پروګرام نه دی عملي کړی. په تیرو کلونو کې به مو په کال کې معمولا یو یا دوه پروګرامونه درلودل چې معتادین به مو له ښار څخه راټولول، خو د ځینو دلایلو له مخې مو په روان کال او ان دا چې د تیر شمسی کال په وروستیو میاشتو کې مو هم د معتادینو راټولولو پروګرام نه درلود.
د هرات خلک داسې مهاله بې سرپناه معتادینو څخه سر ټکوي چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو په سلو کې د اتیا کموالي خبره کوي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر دې وروسته به د معتادینو د درملنې لګښت له عادي بودیجې څخه ورکول کیږي. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل سوی چې بیروزګار ځوانان د نشئی موادو د مافیایي ډلو په لومه کې ونښلي او معتاد شي. دوی له خلکو څخه غواړي چې په خپلو سیمو کې د نشئی موادو د خرڅلاو او دا ډول د نشئی موادو د خرڅونکو پر ضد په مبارزه کې له حکومت سره مرسته وکړي. د هرات ولایتي شورا غړي عبدالرحمن مرادی بیا له نشئی موادو سره مبارزه کوونکي ادارې په بیغوري تورنوي. دوی وایي چې په هرات کې د معتادینو ډیروالی د دې ښار روغ ځوانان هم له شوته هڅولې دي. که د معتادینو راټولولو ته پام ونه سي نو د هرات خلک به له لوی ناورین سره مخ سي.
د هرات ولایت بزګرو د کوکنارو د ورکیدو لپاره د زعفرانو کښت ورکړ. ولې له بده مرغه تاسې وینئ چې معتادین د هرات ښار د واټونو پر ګلدانونو ناست دي او نشي کوي، چې هم د هرات د خلکو حیثیت ته زیان رسوي، هم د ښار ښکلا خرابوي او هم د کورنۍ ترمنځ د جلاوالي سبب کیږي. لبد مرغ ځوانان چې زموږ کاری ځواک دی زموږ له لاسه وځي. داسې یو اقدام چې په ښار کې باید معتادین ونه اوسیږي لبد مرغ نه لی شوی.
د هرات عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې 15,000 بېسرپناه معتادین اوسیږي، چې اوس مهال د دې ولایت د درملنې په 13 مرکزونو کې یوازې د 600 معتادینو درملنه کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې سخت کال په هرات کې د معتادینو راټولولو پروګرام نه دی عملي شوی.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، اوس مو د مسودی په نوم د یوې مېرمنې له حاله خبره و چې تازه یې نشه پرې ایښي، عادي ژوند ته راګرځېدلې او د خپلو اولادونو پالنه کوي. مسوده وایي چې د اعتیاد د دورې خاطرات یې ځوروي، خو دا هڅه کوي چې تیرې ترخې خاطرې هیرې او ډیر وخت له هغو معتادو مېرمنو سره تیر کړي چې د نشې په پرېښودلو کې دې ته اړتیا لري. د ښځینه معتادینو د سلبستریز روغتیایي مرکز ډاکټرانې وایي چې مسودی تر رغیدلو وروسته په دې مرکز کې په خپل خوښه له معاش پرته کار پیل کړ، خو اوس له دوی سره رسمي کار کوي. زموږ همکار د مسودی د ژوند په اړه راپور چمتو کړی چې په ګډه به یې واورو.
مسوده له هغو معتادانو څخه ده چې څو کاله د نشو درد ځورولې او په دې وروستیو وختونو کې نشه پرېښي ده. دا وایي چې خپل میړه په نشو اخته کړه، خو د ښځینه معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې تر 15 ورځو بستر کېدو وروسته درملنه وشوه او بیرته عادي ژوند ته راوګرځېده.
زه د کندز ولایت اوسیدونکی یم. یو چا د معتادینو د علاج د مرکز پته راوښودله، زه هم راغلم او دلته مې علاج وشو. یو څه موده مې په خپله خوښه له معاش پرته کار وکړ. وروسته ډاکټرانو لارښوونه راته وکړه چې دلته وظیفه اجرا کړم او د خپلو اولادونو لپاره یوه ښه مور واوسم. پرېکړه مې وکړه چې ښه شم او د خپلو اولادونو پالنه وکړم.
مسعود له هغو لسګونو معتادینو څخه ده چې د نشې پرېښودلو کلک هوډ کړی و او د همدې کلک هوډ په مټې وکبلی شوی چې عادي ژوند ته راوګرځي او د خپلې کورنۍ پالنه وکړي. د مسعودی په اړه ارواپوه مرسل احمدی وایي چې مسعوده اوس له روغتیایي پلوه بشپړه روغه شوي او د یو سالم انسان په توګه خپل مسؤلیت ادا کوي.
وخت روز به روز ما وضعیت روحی و جسمی شه
کله چې موږ جسمی او رواني حالت لیده چې ورس په ورس جوړیږي او خپلې هم خوخه وچه جوړ شي. تر جوړېدو وروسته یو غوښتل چې دلته وظیفه ولري. موږ هم همکاري ورسره وکړه چې پر خپل کو ودرېږي.
مسوده د صفای ترڅنګ له آشپزانو سره هم د خوړو په ویشلو کې مرسته کوي. د دې روغتیایي مرکز آشپز آیله هم د مسودی لپاره راضی ده او وایي چې دا خپل مسولیتونه په ښه توګه ادا کوي.
مسوده جان دلته لومړی د ناروغ په توګه بستری وه او وروسته وظیفه ورکړل شوه. دا ناروغانو ته ډوډۍ او چای وروړي، لوښي او دسترخوان ټولوي. دا ټول مسولیت د دې پر غاړه دي.
مسوده ډیر وخت له معتادینو سره تیروي او کله کله له معتادینو سره د زړه خواله هم کوي. په دې ډول هغوی خوشاله کیږي او باور کوي چې نشه پرېښودل کېدای شي. د دې روغتیایي مرکز یوه معتاده هوا وایي:
زموږ سره یې ډیره مرسته کړې ده، تل یې د زړه خواله را سره کړې ده. وایي هیڅ اندېښنه مه کوي، جوړېږي، تل موږ ته پام کوي.
ارواپوهان وایي چې د هدف ټاکل او کلک هوډ درلودل انسان په لومړي پړاو کې ژوند ته هیله من کوي او وروسته هم دا هیله مندي د دې سبب کیږي چې انسان له خپلو هیلو سره بوخت پاتې شي او بیرته په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د نشو په پریښودلو سره د مسودی هیلې پرسوي.
نشه‌یي موادو سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي د هغې په اړه وان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونه څه نه دي راغلي.
د نشهیي توکو د ستراتیژۍ په تطبیق کې دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنګ یعنې د مواد مخدر جنګ
د معیشت بدیل سره د تریاکو د کیش تړل څه کار نه دی.
هلته مخالفین شتون لري، هلته خامخا قاچاقبر یا تاسکټي کارخانې موجودې وي.
د دې پوښتنې جواب د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې اورېدلی شئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. تیبي ډاکټران وایي چې نشئی مواد په 13 بیا ټابلیټ کا ګولې د انسان بدن ته ډیر زیان لري، خو که پر یو وخت ډیر وخوړل شي انسان وزنی. دا چې د نشئی ګولې له موتاد سره باید په خطرناک حالت کې څه ډول لمړنۍ مرستې وشي، په دې اړه مې د موتادینو د درملنې له یو متخصص ډاکټر بریالي میوندوال سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د نشئی موادو په 13 بیا ټابلیټ کا ګولیو استعمال په کوم حالت کې انسان ته ډیر زیان لري؟
اصلا که ټابلیټ کې راوخلو په افغانستان کې د ډیر مواد یو ګډول ده. په افغانستان کې د مخدره توکو او جرایمو یو بخش دی د یو اند خاصخه، هغه دا تثبیت کړی دی چې په افغانستان کې چې کوم ټابلیټ کې پیدا کیږي په دې کې زیاته برخه شیشه یا امفیتامین شامل دي. خدا که اول ځل د پاره ډیر وخت سیده اوبردوز کیږي، انسان کوما ته حتی د مرګ سبب کیږي. یا که یو موتاد احتیاط پریږدي، بیا که دوی دغه مواد واخلي، دا که ډیر وخت سلسی د انسان د دماغ فعالیت ډیر زیاتوي، انسان خوب ته نه پریږدي، او کله کله که بیا بیخي د اندازې څخه زیات وخت سلسی انسان بیخي کوما ته وړي او د مرګ سبب کیږي.
په کوم عمر کې انسان ته د ټابلیټ کا استعمال ډیر زیان لري؟
عموما ټابلیټ کا چې دا هغه کسان استعمالی چې عمرونه د 19 کلونو ترمنځ، هغه خلک چې ډیر عمر لري یا ډیر کم عمر لري هغه ډیر ژر متاثر کیږي، ډیر ژر اوبردوز کیږي او ډیر ژر د مرګ سره مخامخ کیږي.
هغه کسان چې د ټابلیټ کا ګولیو د استعمال پر مهال له بد حالت سره مخامخ شوي دي، مخکې تر دې چې ډاکټر ته ولاړ شي، کورنۍ یا خپلوان یې څه ډول مرستې ورسره کولای شي؟
دو حالت لري، یا به دا په ځان پوهېږي یو څه حرکات شی به کولی سي، یا به بیخي په کومه حالت یا زوب حالت کې. هغه کس چې دی په یو څه پوهېږي او بیخي کومه ته نه کللی حرکات لري، هغه ته باید یو داسې طریقه باندې یا ګوته خولې ترته واچول سي، استفرا قرباندي وکړي، یا مخ خو لاسو پښو ته عبور وشیندل سي چې دی یو څه تابیدار سي، او دغه کسان باید خوب تفری نه شو او نږدې سنټر ته انتقال سي. او بل هغه کسان چې دوی د کومه په حالت کې، هغه ته یو وضعیت ورکول کیږي، داسې ستونې ستخ به پرې بسل سي او د مری بې کات نه یې د تنفس لاره بې خلاصه یې، په دې وضعیت کې به مریض ته قرار ورکوي او یو نږدې سنټر ته به انتقالوي.
هغه معتادین چې په زړه کې په ځان پوهېږي چې بد حالت کې دی، هغوی خپله څه کولی شي؟
هغه د نږدې قریبانو سره باید تماس ونیسي، د دوستانو سره تماس ورسي، د ګڼې ګوډې ځای ته ورسي، خلک په ځان خبر کړي چې زما وضعیت خراب دی، زه خرابېږم، ما یو ځای ته انتقال کوي. په دغه شکل باندې کولای سي چې د مرګ سره وژغورل سي او یو صحیح ځای ته ورسول سي، او یا کلینیک یا شبخانې ته ورسول سي.
ځینې خلک د ټابلیټ کا ګولیو تر څنګ نورې نشي هم کوي، دغه نشي ټولې پرې وځای باندې کوي. د ګڼو موادو استعمال د لمړنۍ مرستو بهیر څومره ټکنۍ کوي؟
دلته لمړنۍ مرستې ډېرې ټکنۍ کیږي، خلک نه پېښ د سره څه وکړي، کم وسیعت ورکړي، استفرا کورته ورکړي، نیکې ور یا مریض باندې اوبه واچي، نه واچي، خوب ته پرېږدي کې ویښ وساتي. حتی موږ طبي ډاکټران چې موږ په دې بخش کې کار کوو، موږ د ډېرو مشکلات سره مخ کړي. دا مختلف مواد مختلف رقم اعراض او علائم لري. دا مثال په توګه کچیر یو چا ټابلیټ کې خوړل، هغه استیمولانټ دی، هغه دایم ویشي، خوب ته نه پرېږدي، او کچا الکول اخستی یا هیروین اخستی، هغه ګنګ حالت لري، یا پرسنل په تیبي اسلام ډیپریس حالت لري. نو دا لمړنۍ مرستي او موږ طبي ټول مرستي د مشکلات سره مخ کړي دي. هغه کسان چې ملټیپل ډراګ یا مختلف نشئی توکي استعمالوي، د دوی تداوی، تشخیص او لمړنۍ مرستي ټول ټکنۍ کوي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې نشه کول د انسان پر اعصابو څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر محسن حسن خبرې واورو.
هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري او خپل هغه کم مواد چې د دوو عصبي حجرو ترمنځ پیامونه انتقالوي د هغو په کړو وړو باندې نشي توکي بد اغیز لري کیدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي یعنی د دل حقیقت سره پریکونده بالکل نه ځان پیژني نه ټولنه پیژني خصوصا په دې کې چرس ښودلې دي چې کله چرس نه څوک استفاده کوي نسبت نورو خلکو ته څلور تر پنځه فیصده د دو امکان دا ده چې په شیزوفرینیا یا سکیزوفرینیا یو ناروغي ده په دې اخته شي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د لغمان ولایت فردوس له دریو کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې دی وملګری له خوا په نشو اخته سو. فردوس وایي چې پلار مې زما له لاسه د زړه په ناروغۍ اخته او بیا مړ سو. دا چې فردوس ولې معتاد سو او نشه یې پر ژوند نورې کومې ناوړه اغیزې کړې دي په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما مخکې چرس وهل نامر د انډیوال د لاسه یو کیلو چرسو کې راته پوډر ګډ کړی و. دی ما ته راوړل دا تا ته ما توفه راوړی دي. دا چرس مې واته میاشتې ووهل بعد هغې چې دا چرس خلاص شو خپل لاړم نور چرس مې د بل ساقي نه واخیستل چې هغه چرس مې وویل دتې په ځان مې درد راغی دتې حوصله شوما ټوله رانه لاړه. د ما همسایه و هغه چې دغې ما کوارې ته وکتل والکه وته خو ما ته معتاد غوندې ښکارې ته ونځې ته یودم ووه ته به خامخا جوړ شي. ما چې هغه یودم ووهه زه بېرته جوړ تیار شوم. په همدغه په حساب باندې زه په دې پوډرو ته راغلم. ډېره لاله هندي مې ورکې وکتله. ما د لاسه پلار مړ شو. مور مې قلبي مرض پیدا که ابل مور مې قلبي مرض پیدا که د غمل خو داسې هغه چې پرېدي ووهل بعد هغې دتې کشش پیدا که انسان ته مور ته دې بې اعتبار کوي پلار ته دې بې اعتبار کوي جامې ته دې بې اعتبار کوي خپل مال ته به په خپله غلی ورځ به غلی مردان کې پروت وم. باران را باندې ورېده. دوه متره غوندې پلاستیک و. دا پلاستیک مې د ځان نه سره چاپیر که زه په خټو کې همسې پروت وم. یو کباړي تېرېده ما ته یې وکتل ویې وځوانه ولې په دې حالت کې پروت یم. نه ګورې زه پوډري داسې پروت یم. هغه موبایل راکه. مور ته مې زنګ ووه ما له مورجانې وی چېرته یې ما له دسې ځي کې پروت یم او په دسې وضع یم. موټر ته چې زر روپۍ څه چې لس زره مور کې ما نه راوړي تا خواته. مور مې وویل کوم ځای کې وای زه دا درغلمه درځمه در پسې. مور مې چې راغله چې دا ویکته فشار جګ شو. مور مې وویلده دونه حوصله ما کې نه وه چې زه خپل موره پورې ځان ورسوم. خپله دا مور دا ونیسم لږ اوبه پې واچوم لږ په حال راشي. یو څو ساقیانو راغله لږ په مخې اوبه ورته واچلې اوبه یې ورکړلې. موټروان ته مور زر روپۍ مې ورکولې زه نه بوتلم. اخر زه تېدلته یو بل انډیوال مې و هغه عملي نه و هماغلته سې تېرېده هغه باندې مې مور غږ وکړه. هغه پېژندم مور مې پېژندم سایم و ته څه چلو کوې په دغه چوک کې دغه تیار کالي خرڅېږي او یو جوړه ما ته راوړه تور کالي راته راوړه دغه راته واخوستل مخې راته پټ کړه چې دا توروالی او د هغه ونه ګوري څوک ته کور ته چې راوستلم دې مور مې درې څلور ستله سرې اوبه ګرمې راته نیول او زه یې پاکولم پاکېدلم. مانه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کې څه داسې ده چې سلیم یو ګړندی موټر کرایه کوي او له خپلې کورنۍ سره له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي خو په لاره کې یې ټوله کورنۍ وزل کیږي او سلیم یوازې پاتې کیږي. دا چې د دې پیښې علت څه دی دا به په یوه ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم سلام. ستړی مشی
استاذ جان تر جلال آباد ته پوره پچوزی
دروازه زی
هو دروازه زو
بس زره وانه راک کنه
خه سمه ده خو یو شرط لرو هغه دا چیز مو په خوخه بځی
او نشوم څنګه ستاسی په خوخه.
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی که په لار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرې
بیګم اوسه بادارا بس داسې وبوله لکه دا موټر چې تر جلال آباد پورې بیخي ستاوي.
بس خیر اوسې استاده ښځې روخې زه موټر ته. استاده دا ډله خو خلاصه که چې ماشومان هلته کینی ټول په سیټو کې نه ځایېږو
په دواړو سترګو. راځي ماشومانو
هلته ځکې نما اخوا
ځای په ځای شو په خیر
وو ځای په ځای شو درځه له خیره سره
پادره تا دی اولادونه دي
اوه اولادونه وی دي
په جلال آباد کې کار لري که څنګه
هلته می ورور وسیږي د زوی واده ده هغه واده ته رواني
خاخا اوس پوه شوم
استاد څه کوي په موټر کې د چرسو سګرټۍ وهي
سګرټۍ خو زه خپله وهم تا ته خو نه درکوم ته څه مشکل لري وروره
څنګه ماته مشکل نه دی په نشه کې موټر چلاول خو ډېر خطر لري که خدای مکړه موټر چپه شو نو ټول به تباه شو همدا مې ټوله کورنۍ ده
یاره باداره ډېر ډارن سړی زه ده لس کاله کېږي چې پر دې لاین موټر چلوم او د چرسو سګرټۍ هم ورسره وهم ته مې وینې چې هېڅ بالام نه یم وهلی
ګوره استاده متل دی وایي مانګای هره ورځ نه ماتیږي په نشه کې څوک په ځان نه پوهیږي هم به ځان تباه کړي هم به مونږ
یاره که ریښتیا درته ووایم نو تر څو چې مې سګرټۍ نه وي وهلی بیخي موټر نشم چلولی نور نو ستا خوښه ده وروره
ښه نو چې داسې ده موټر ودروم موږ ستا سره هېڅ نه ځو
اخا چې ستا خوا بدیږي نه به یې څه کوم دا دی سګرټۍ به مړ کړم نور څه وایي خوشحاله شوې
بس خیر وسي
ښه ما خو ستاسې خبره ومنله اوس نو تاسې هم زما یوه خبره خو ومنئ که نه د غرمې د ډوډۍ وخت دی او ما سهار لا چای نه دی څښلی که ستاسې خوښه وي نو زه به دې هوټل کې ډوډۍ وخورم ډېر وږی یم که تاسې نه وي خوړلي تاسې هم وخورئ
سمه ده ورشه ته دې ډوډۍ وخوره
ډېر وخت نه تېروم وروره زه راځم
سړیا دا څه بلا موټروان سره مخ شولو دا خو چرسی دی داسې نه وي چې موټر چپا او یا یې ټکر کړي
رښتیا هم چې چرسی دی خو څه وکړو اوس نو
یوازې همدا یو موټر خو نه دی بل موټر به ونیسو
اوس خو لا ډېلرې شوي یو بل موټر کله پیدا کیږي زه توکل په خدای اوس خو یې وعده راسره وکړه چې سګرټۍ نه څښوم
دا دی راغلم باداره زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم بیا به نو وزو له خیره
وسړیا دې موټروان ته دې پام شو که نه سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي
نه پوهېږم زما ورته هېڅ پام نه و
دا دی اوس به نو زو له خیره سره دعا وکړئ د خیره
استاد موټر لږ قرار چلاوا ولې دومره بیړه لرې
وره او سړی مخ کې دې هم زما سور خراب کړو تا ویل چې چرز مو وه ستا له خاطر مې په هوټل کې سګرټ ووه اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوا زه خو نو ستا مزدور نه یم
څه شی سګرټۍ دې ووه
هو سګرټۍ مې ووه ما ویل بیا په لاره کې د سګرټې اجازه نه راکوي دیو پر ځای مې دوه سګرټې انووهل موږ له سګرټې پرته کله ژوند کولی شو
وسړی یاد ته وایې چې څومره موټر تیز چلایې
ګوستا زه دا څه کوې مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په آرامه وچلوه دا څه کوې وژنې مو
مه ډارېږه نه مرې
استاده ته ولې په خبره نه پوهېږې وایې موټر په آرامه وچلوه
آرام نه کېږي ور ته لس کاله زه همداسې موټر چلوم پرېږده چې خپله ډریوري وکړو په غلط کراز مې خفه مشه ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم ناوخته کېږي د شنه
وسړیا دا پوهکه ولې دومره تیز چلوي موټر
و خلکو هله راشه چې موټر ته پاشو هله
اوف دا ماشومان خو مړه دي دا ښځه بیچارهګۍ مړه ده ته ودرېږه دا سړی لکه چې ژوندی دی وروره ای وروره ته ژوندی یې
زه ژوندی یم خو کاشکې چې نه وای ژوندی تر دې ژوند مې خو مرګ کوو میرمن او ټول بچیان مې مړه شول کور مې وران شو زه خو یوازې شوم، زما کور خو وران شو. خدا تس موږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.